همزه دا ته مثلا دوا نه درکوي نو توسعه که ستاسو اوبه وڅکوي یا دا ورکوي یا هغه ورکوي نو په اسانۍ سره دوام شی نه ورکوي. د هغه ستونزې هغه خاطرې دي د سفر د لومړۍ ورځې نه زما په ذهن کې پاتې دي او همیشه به دا پاتې وي.
بله میرمن ستانکزی، له خپلو تجربو نه هغو میرمنو ته څه وایې چې همدا اوس یا پلار دي یا نوی تصمیم نیسي سفر وکړي؟ ذهنن دوی څومره ماده اوسي او وروسته به په دې غږیږو چې کوم کارونه باید دوی وکړي؟
انسان چې یو ځای ته ځي له هغه خپل محیط ټاټوبي، هغه ځای که ستاسو زوکړه سوې ده، د هغې ترک کول، د هغې پرېښودل د هېڅ افغان لپاره هم ساده خبره نه ده. واقعا ډېره سخته ده چې کله ته له خپل هېواد نه جلا کېږي، له خپل خلکو نه جلا کېږي، له خپل ولس نه جلا کېږي. دا واقعا انسان روحن او روانن مثلا زیات تر خپل اغېز او تاثیر لاندې نیسي. یو تعداد کسان مثلا په توده کې ډېر خوشحاله وي، راضي، کله چې محیط ګوري، کله چې له کورنۍ نه مثلا لرې کېږي او بیا وروسته وروسته د هغو هغه نشتون ورته ډېر سخته معامېږي او انسان له روحي لحاظه هم ډېر تر خپل اغېز او تاثیر لاندې نیسي. خو بیا هم زما توسعه د هغو دوستانو او عزیزانو لپاره چې تازه سفر کوي، دا ده چې دوی باید ذهنن او روحن باید آماده واوسي او خپل ځان له محیط او چاپېریال سره عادت کړي، منفي فکرونه له خپل ذهن نه لرې کړي او د یو مثبت لور په طرف باندې باید وګوري، مثبت نګاره واوسي. او دا هغه څه دي که چېرې دوی همیشه په دې فکر واوسي چې ولا کورنۍ مې پاتې شوه او یا دا او یا هغه، د هغه وخت نه کله چې دی په هغه ذهني او روحي موضوعاتو سره ګرفتاره کېږي، بیا نه د خپلې کورنۍ لپاره څه کولی شي او نه هم د ځان لپاره څه کولی شي. نو هڅه دې وکړي چې په نوي محیط کې ځان ته نوي دوستان پیدا کړي، له هغو سره مثلا یو څه ځان مصروفه کړي، له مطالعې سره ځان مصروفه کړي. دا هغه څه دي چې دوی له ذهني او روحي فشارو څخه ژغوري، د یوې ښې راتلونکې لپاره به دوی آماده کوي.
د نور څه باید له ځان سره ولري؟
موسس ډېره اړینه ده او یادول هم ډېر مهمه دي. یو خو ژبه هر څوک باید په هره ژبه باندې چې څومره ژبه زده وي ځان پرې مسلط کولی شي، هغومره د انسان په ګټه ده، هغومره د انسان شخصیت ته هم مثبت اغېزه لري، هغومره دوی له ستونزو نه بچ کوي. کله چې مثلا مونږ اروپا ته راغلو آلمان کې چې تر اوسه پورې مونږ مثلا ژبه باندې مسلط نه یو، توسعه یو پیشنهاد مې د هغو کسانو لپاره چې سفر کوي ده چې د خلکو په خبرو پسې د نه ګرځي، ځکه زه له خپل سفر نه ډېره خرابه تجربه مې ده چې ما ته دوستانو له دې ځای نه کله زه په تماس کې چوم دوی ما ته مثلا هر یو هر څه راکولي. مثلا یو راتللی چې دلته نخي ته کېنسته، مثلا روجایګانې نسته، نخي ته ځان سره روجایګانې راوړه، مثلا بلې راتللی کتان ته کېنسته، ته کولی شې ځان لپاره کتان جامې واخلې تیارې کړې، مثلا تکه ځان سره راوړې. بلې ویلې چې مثلا دلته ظرفونه ډېر قیمته دي، لوښي ډېر قیمته دي، دلته هېڅ هم قیمته نه دي، هر څه ترلاسه کولی شې. کله چې زه راغلم مونږ ته یې څه څه مثلا روجایي به هم نخي وکړه، مثلا شد د مرستنې به هم نخي وکړه، مثلا ظرف و هر څه یې مونږ ته راکړي وو. او ما د خپل سفر دومره ښایسته کوم کړی و، دومره مې په ځان باندې بوج زیات کړی و چې له حده زیاته تقریبا 15-14 بایک مونږ سره وه. دلته یو شمېر افغانان څه کوي، مثلا ځي سوپرمارکېټ ته قاشقه بیه کوي، هغه ورته وایي چې یوه نیمه یورو ده یا یوه یورو ده، او دوی به هغه محاسبه کوي په افغانۍ باندې. به هغه ته خپلو دوستانو ته مشوره ورکوي چې تاسو مثلا دا شی درسره واوړئ چې دلته ډېر قیمته ده، دا راوړئ ډېر قیمته ده. په داسې حال کې چې دوی پیسو باندې هېڅ هم قیمته نه دي، او لطفا د دا نور محاسبه کوي نه په افغانۍ باندې، ځکه په هر محیط کې ستر ژوند کې په هماغو پیسو باندې خبرې کوي. نو توسعه مې د دوستانو لپاره همدغه ده، هغه څوک چې سفر کوي لطفا دغه شیان د ځان سره هېڅ نه راوړي. هر محیط، هر محل ته چې ځي، هر څه هغلته ترلاسه کولی شي، هر څه پیدا کېږي. له خپل سفر نه د خوند واخلي، مثلا چې یو ځای ته ځي د هغه خپل تګ نه د لذت نیسي.
و
وګ مسا دا چې په 2014 کال کې کاناډا ته کډواله شوې وای دا چې د خپل پلمړی کې لډیرو سختۍ سره مخ شوې و هو ډیکړې و چې تر خپل توان له هر کډوال سره مرسته وکړي خارو بازار کې بلد کړي د رسمي دفترونو قوانین ورته بیان کړي او پرې نګدي کوم ستونزې چې دی لیدلې نور مهاجرې هم وویني لمیرمن سعادت سره مې مرکه کړي نوموړي په افغانستان کې د خپل دندې پایل خځو ته له کار څخه کړی هغه په پایل کې په افغانستان کې خپل کار څخه وایي
افغان میرمنې متاسفانه چې د کوم راز نه چې زه یعنی کله چې مونږ واړو هم د افغان خزو د مشکلاتو په اړه مونږ اوریدلې وو مګر کله چې ما کار پیل کو افغان خزو سره خزو د حقوق د دفاع لپاره ما کار شروع کړ نو هغه وخت زه پوه شوم چې رښتیا افغانستان خزې څومره قوي دي او څومره دوی غمونه زغمي هغه مره مشکلات چې افغانستان خزې لري نو زه فکر نه کوم چې د دنیا هیڅ یو مملکت خزه دون مشکلات سره مخ دي هغه وخت صرف یعنی اد اقل شاید یو فیصدی د خزه وی چې هغه خپل ازادي لرل تر یو حد پورې البته مګر متاسفانه اوس په افغانستان کې خزه تا خپل د نفس اخستلو صلاحیت هم هغه خپل نه لري د هغه د خپل د کالو اخستلو هغه خپل د تعلیم چې د هغه شرعي حق دی اته هغه هغه ته نه ورکول کیږي نو فکر وکړئ یعنی خزه کاملا د جامعې نه حذف شوی
اوس روزو د تاسو د مسافرت ژوند ته کله چې افغانستان ته تاسو مهاجرت وکړ نو اوس په ملک کې تاسو اوسېږئ د میرمنو لپاره څه کوي
ما د خزو دردونه یعنی بیخي ورسره یعنی کاملا د افغان خزه ژوند ما ته لکه آینه غوندې صاف ښکارېدل کله چې ما دوی سره کار وکړل په افغانستان کې ما ولیدل چې دوی څونه تکالیف او مشکلات سره مخ دي کله چې زه د افغانستان نه راغلم کاناډا ته په 2014 کال کې نو دلته هم زمونږ خزې وې چې عین مشکلات لرل فقط یوازنی تفاوت دا و چې دلته حکومت و او هغوی کولی شو چې مراجعه وکړي ارګانونو ته او خپل شکایت وړاندې کړي مګر ډېرې ښځې د رسم و رواج د خاطر د کلتور او فرهنګ د خاطر دوی نه شو کولی چې حتی هماغه ظلم حتی په خارج کې یعنی په کاناډا غوندې ځای کې هم هغوی د خاوند ظلمونه متحمل کېدو او هغوی تحمل کولو دغه ظلمونه به یې تحمل کول غږ به یې نه ویستل مهاجرین کله چې راتلل د افغانستان یا د امریکا د لارې نه نو هغوی سره ما به ډېر کومک کوله البته دا زما کارونه ټول ولنټیر کارونه مې دي رضاکار کارونه چې ما کړی نو دا کومکونه ما د وخت نه افغانانو سره کول کله چې بیا د 2021 کال کله چې حکومت د افغانستان سقوط وکړل او افغانانو راتګ کالګری ته شروع شو دلته دا نوی راغلی افغانانو سره بلده شوم کله چې مې دوی ته ولیدل نو د دوی حالت ډېر زیات خراب و واقعا او هغه وخت همدغسې یو وخت هم و چې ډېر تاثیر یې کړی و خلکو باندې ما باندې هم ډېر زیات تاثیر کړی و مګر هغوی په صحنه کې و هغوی د هماغې صحنې نه وتلې وې نو هغوی ته ډېر مشکل و نو ما داسې ښځو سره مخامخ شوم چې د دوی حالت به مې کتل نو دوی ډېر یعنی ناتوان ښکارېدل بې کسه ښکارېدل خبرې نه شو کولی د دې جرات نه کول چې خبرې وکړي
کله چې یو څوک مسافرېږي بل وطن ته ځي لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ویل لارې خو مشکلات وي څومره ښه ده هغو افغانانو ته چې له پخوانه هلته میشت دي په عامه خبره د دوی لاس ونیسي او دوی سره کومک وکړي
یو خبره ده کله چې افغانان یو بل سره د هر کشور خلک چې وي د هر وطن خلک چې وي کله چې د ماغه وطن خلک هغوی سره وګور نکړي نور خلک د هغوی پر رسم رواج نه پويږي هر مملکت چې دوی زی خدمات شته دی اما کله چې دوی د هغوی په ژبه نه پويږي د هغوی پر رسم رواج نه پويږي نو خدمات دوی ته هغه مره مفید نه تماميږي هغه کس چې د دوی په ژبه پويږي د دوی په کلتور رسم رواج د هماغه محیط دی نو دا واضح خبره ده چې دغه خدمات ډیر موثر وي دوی ته یعنی دلته تر هغه ځایه پورې زما تجربه ده کله چې دغه خزه راغلل نو ما ولیدل چې څومره مشکلات لري دوی حتی خپل لار نشي پیدا کولای حتی خبره یو چانه پښتنه نشي کولای چې یو څه په کار وي پښتنه نشي کولای چې دغه سم په کار دی د کوم زینه واخلم زه په دې فکر کې شوم چې دوی ته باید یو فلان زو سنجوما زو باید هدا قل یو لاره ولاره ما چې د دوی مشکلات حل شي. دوی به چاته مراجعه وکړي؟ کله چې دوی د دې هوټل نه وتل نو دوی ته به ډیر مشکل وي چې دوی خپل لاره ته پیدا کړي. ما د واتس اپ ګروپ نه خپل کار شروع کړل. خزو ته یو واتس اپ ګروپ مې جوړ کو خزو د پاره چې په دې کې هر هغه خزه چې د افغانستان نه راتلل داغي واتس اپ نمبر به مې دې ګروپ کې اډ کول، او هغه ته به مې ویل چې هر مشکل چې تاسو لرئ فقط په دې ګروپ کې شیر کړئ، زه تاسو ته ځواب درکوم. ځکه چې هغه خپل دی او ډیر متاسفانه دی او ډیر وروکي سوال د پاره هغه مجبور چې ورځ یا هفته انتظار وباسي تر څو چې هغه نوبت ورسیږي او هغه یو کارمند مراجعه وکړي او هغه د دې ځواب ورکړي.
لیرمن صادق، که داسې راتوي تاسو دغه مرستې چې له نویو درغلو مهاجرینو سره کوي، علت یې څه ده؟ آیا کله چې اول خپل لاړې له ډیرو بدو ورځو سره مخ شوې، د دوی وضعیت ډیر زیات بدتره دی، څه علت ده چې تاسو غوښتل نوي کډوال په تېره بیا مېرمنې هلته لاس ونیسئ؟
علت دا و چې هر څوک کله چې نوي راځي نو مشکلاتو سره مخ کېږي. زه هم ډیرو مشکلاتو سره مخ شوم. کله چې زه نوي کاناډا ته راغلم دغه ټول کارونه مې زه مجبور وم چې په خپله مخ کې تویسم. په هغه وخت کې حتی ما خپله لاره نه شو پیدا کولی، حتی نه پوهېدم چې کوم سرویس زه ونیسم یا کوم بس زه ونیسم تر څو کولی شم چې هغه ځای ته شفاخانې پورې حتی زه لاړه شم. یو نهاد چې هلته زه لاړم، هلته خوشبختانه یو دوست مې پیدا کړل چې هغه په پښتو ژبه خبرې کولې. دا رو رو زما خورخونده شوه او دا یو ورځ ما ته ګوګل مپ وښودل. نو ګوګل مپ شاید ډېر دلته یو عادي خبره وي، اما متاسفانه مونږ په افغانستان کې نه ګوګل مپ استفاده کوو او نه دغه سیستمونه لرو. دلته هغه ګوګل مپ کله چې ما ته وښودل نو څومره اسانتیا او سره زه مخ شمه. دغه عادي خبرې هم کله چې زه نه پوهېدم ډېر مشکلات سره مخ کېدم. نو دغه جوه چې هغه سخت چې ما ولیدل ما نه غوښتل چې نور افغانان وګوري. نو هغه وخت کې چې زه راغلم شاید داسې یو کس نه و لکه ما غونده چې دلسوز د افغانان وي او هغوی ته خپل وخت ورکړي او هغوی سره مرسته وکړي. مګر کله چې افغانان دلته راغلل زه په دې فکر کې شوم چې هغه وخت که دلسوز نه و د دوی نو اوس باید زه دوی ته دلسوز شم. نو زه باید دوی ته دوی سره مرسته وکړم، زه باید دوی سره د دوی لاس ونیسم. د یو افغان په صفت دی او خزه په صفت زه باید د دوی لاسونه سم تر څو دوی هغه مشکلات سره چې زه مخ شوم دوی مخ نشي.
بیا اوس تاسو قرار دی معلوماتونه کورسونه افغانانو ته الته راهنمایي کوي چې دوی افغان استادان ولري تر څو په ژبه سره پوسی او د انګلیسي چې دغه ژبه د زریز دکړي دغه کارونه تاسو کوي؟ آیا کوم څوک تاسو سره مالی مرسته کوي کدام تاسو خپل رضاکارانه کوي؟
متاسفانه والو کې هیڅ مرسته نه کولو. نو ما خپل کارونه ولنتیر شروع کړل. خزو ته تقریبا 300 خزي فعلا هم ما سره ګروپ کړي چې هغه ته زه خدمات البته وړاندې کوم. کمپیوټر کورسونه مې ولنتیر دوی ته آنلاین شروع کړل. هیڅ کوم مرسته نه و. ډیر مې کوشش وکړ چې باید د کوم لارې نه یعنی مخکې ته لاړ شم تر څو شم کولای چې حداقل دې خلکو ته کمپیوټر پیدا کوم یا لپټاپ پیدا کوم چې دوی ته زه ورکوم چې زه که ولنتیر درس ورکوم حتی هغوی دا وسایل ولري. متاسفانه ما ونه شو کولی ځکه چې هغه وخت زما کار کوو. بعد هغې نه زه په دې فکر کې شوم چې زه خپله باید یو نهاد ولرم تر څو وکولی شم چې فنډنګ واخلم دغه افغانان ته باید کار وکړم. خوشبختانه په 2022 اګست کې زما نهاد ثبت او راجستر شو. د هغې د لارې نه ما تقریبا یو کال کوشش وکړ چې تر څو زه وشم کولی چې یو وړوکی فنډنګ واخلم انګلیسي صنفونو ته. فعلا هم کمپیوټر کورسونه لرم ولنټیر، البته بل دا چې بعض نور فعالیتونه لرم چې ټول البته ولنټیر دی. فقط انګلیسي صنفونه د پاره د امیګریشن د خونه یو وروکی فاندنګ ما ته راکړل شوی، په هماغې باندې زه دغه صنفونه مخکې ته وړم.
بله، ډیره زیاته مننه.
ژوندی اوسئ تاسو.
در منو دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سوه یو. دا و د دې اونۍ خبرونه تر بیا خې چاري.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
آزادی
میلما د آزادی میلما پروگرام ته مو په سلامونو هر کله کې د آزادی رادیو خبرونه او ری چې هر ورځ څلور وشت ساعته دوام کوي. په دې پروگرام کې مو د پوانتون پخوانی استاد عزت الله پیژان میلما دی چې د افغانستان په بیلا بیلو پوانتونونو کې د لوړو زده کړو په برخه کې کار کړی دی. دغه راز د افغانستان د لوړو زده کړو په وزارت کې هم دنده ترسره کړې ده. پیژان صاحب دې پروګرام ته شرغ لست نن پر دې خبرې کوو چې د لوړو زده کړو په دې نظام کې څه تغیرات په دې وروستیو کې راغلي دي، نوې ټکنالوژي په دې برخه کې څه رول لوبولی دی او د خلکو په ذهنیت کې د پخوا په نسبت څومره تغیر راغلی دی. پروګرام ته شرغ لست په پیل کې دا راته وایست چې د لوړو زده کړو په نظام کې په دې وروستیو څو لسیزو کې د ټکنالوژۍ له پرمختګونو سره څه تغیرات راغلي دي.
د نوی ټکنالوژي په راتګ سره تابند د ژوند په بیلابیلو برخو کې تغیرات راغلي دي چې لوړې زده کړې هم د دغه برخې څخه د دغه جریان څخه مستثنا نه دي. دا تغیرات په دوو معناو موږ اخیستلی سو. یو اړخ یې تر ډېره پورې مثبت دی او بل اړخ یې تابند په ځینو مواردو کې منفي کېدلی سي، خو موږ پر مثبت اړخ باندې ډېر وژغېږو ځکه چې په اوسنۍ نړۍ کې د ټکنالوژي د کارونې څخه پرته موږ اهداف ته په هغه سي چټکه توګه نسو رسېدلی لکه لسیزې وړاندې چې باید رسېدلی وای یا موږ رسېدلو اهداف ته. د لوړو زده کړو په برخه کې د افغانستان په شمول ځینې ټکنالوژیکي توکي یا وسایل کارول کېږي چې زما د تجربې له مخې مفید ثابت شوي دي، ځکه چې موږ پوهیږو چې اوسنۍ نړۍ نسبتا بوخته ده او محصلین نسي کولای چې ټول وخت له استاد او په صنف کې تیر کړي. استاد دلته یوازې د یو اکاډمیک یا علمي راهنما یا لارښود په شکل باندې خپله وظیفه مخته وړي، نور عملي کار د محصل پر غاړه وي او هغه باید کار وکړي. خو دلته یوه خلا مخکې موجوده وه چې محصل به په مسلسله توګه یا آنی توګه باندې په ځینو مواردو کې د استاد شتون، د استاد نظر، د استاد خبرې ته اړتیا درلوده چې مخ ته ولاړ شي د خپلې په اصطلاح سره کورني کار یا د خپلې علمي پروژې د پلي کولو په برخه کې. نو دا په پخوا کې دغه کمیونیکیشن یا دا مکالمه یا دا اړیکه د استاد او د محصل ترمنځ یو څه مشکل وه، ځکه چې هر څه حضوري وه. نوې ټکنالوژي دغه تش ډکه کړې ده. اوس استاد او محصل تقریبا هر وخت چې وغواړي د څلېرویشتو ساعتو په ترڅ کې کولای سي چې یو بل ته لاسرسی پیدا کړي. دغه وسایل یوه ګټه یې دا ده، محصل ځان یوازې نه احساسوي، د دې تر څنګ محصل استقلالیت پیدا کړی دی. هغه کولای شي چې له هر ځایه چې د انټرنیټ ته لاسرسی ولري یا دغه وسیله چې دی کاروي هغه ته لاسرسی ولري، کولای شي چې هغه خپل علمي کار مخته بوزي او پراټاکه د وخت وسپاري. نو دغه استقلالیت د محصل او د استاد او د محصل ترمنځ مستقیمه او اوږده اړیکه او هر وخت اړیکه او لاسرسی تر ټولو سترو مثبت اړخونو څخه ګڼلی سو.
بله، د دغو پرمختګونو سره جوخت اوس د یو محصل لپاره څومره منابع موجود دي او پخوا دغه سرچینې څه ډول وي او څومره سرچینې موجود وي؟
سرچینې د کساسو هدف دا وي چې دوی د علمي کارونو لپاره د خپلو تحقیقاتو لپاره کاروي، نو سرچینې خو نسبتا ډېر موجود دي او دا سرچینې آنلاین کتابتونونه دي او ځینې معتبر علمي ویبسایټونه دي، د پوهنتونونو ویبسایټونه دي چې هغه ته دوی کولی شي په هر وخت کې لاسرسی پیدا کړي. فکر کوم په دغه برخه کې له بده مرغه د افغانستان محصلین یو څه محدودیتونه لري او هغوی نشي کولی چې د بهرنیو هیوادونو د محصلینو په څیر پرانیستې لاسرسی ورته ولري، ځکه په ځینې مواردو کې هغوی باکیفیته انټرنیټ ته اړتیا لري. مثلا ځینې ویډیوګانې دوی باید وګوري، ځینې کنفرانسونه دي چې هغه باید دوی په ژوندۍ توګه باندې اشتراک پکې وکړي. نو هلته دغه انټرنیټ خدمات یو څه کمزوري دي او هر وخت نسي کولی محصلین دغو منابعو ته لاسرسی پیدا کړي، او موږ وخت په وخت محصلینو دغه شکایت اوریدي په افغانستان کې. خو بیا هم محصلین کولی شي چې کتابونو ته لاسرسی پیدا کړي. په دغه برخه کې یو شی باید یادونه وکړم چې هغه محصلین باید په دغه برخه کې یو څه احتیاط وکړي. په انټرنیټ کې چې هر څه یې هغه علمي نه وي او هغه کارانه وي، دا د استاد وظیفه ده چې محصل ته وښيي چې د کوم منابعو څخه د کوم سرچینو څخه د علمي منابعو د معتبر منابعو په توګه باندې کار واخلي او د خپل علمي پروژه ور باندې پدې کړي.
په افغانستان کې له ځینو نړیوالو پوهنتونونو سره د افغانستان د خپلو ځایي پوهنتونونو د تړل کېدو په اړه هڅې سوي وي چې ځینې دولتي پوهنتونونه له ځینو پوهنتونونو سره تړلي وه. دغه تجربه اوس هم فکر کوي چې روانه ده؟
دولتي پوهنتونونه زه اوس ډېر دقیق معلومات نه لرم، خو تر کومه وخته چې زه هلته وم ما د لوړو زده کړو وزارت سره د خپلې دندې او په پوهنتون کې د استاذۍ د دندې تر څنګ د کیفیت د تضمین د مسؤلیت په برخه کې ما د لوړو زده کړو وزارت سره نږدې او مستقیمې اړیکې درلودې او تقریبا هره ورځ ما د دغه وزارت له مسؤلینو د بېلابېلو برخو له مسؤلینو سره خبرې کولې تر کومه ځایه پورې چې زه هلته وم او دا جریان ما څاري. ځینې حرکتونه، ځینې پروژې او ځینې کارونه روان و چې هغه د راتلونکي لپاره یو ښه زیر ورکوي چې دغه د افغانستان او د نړۍ د پوهنتونونو او علمي مرکزونو ترمنځ د اړیکو او د قراردادونو او د رسمي ارتباطاتو ستوالی و. د دې تر څنګ نور د محصلینو بهرنیو هیوادونو د محصلینو د تګ موضوعګانې وې چې هغه ډېرې مهمې وې، د استادانو د تګ و، هلته د سکالرشپونو موضوعګانې وې. فکر کوم اوس د هر څه پیکه سوي دي که جریان هم ولري په هغه شکل باندې نه دي، ځکه چې موږ تاسو پوهیږو چې دا سیاسي اوضاع د ژوند پر ټولو برخو باندې مثبت او منفي تاثیر کولای شي. چې له بده مرغه روان سیاسي اوضاع په افغانستان کې د لوړو زده کړو پر بهیر باندې ډېر منفي تاثیر کړی دی. له یو اړخه غیر مسلکي کسان په دغسې علمي او اکاډمیک موسسو کې ټاکل کېږي چې هغه هېڅ تجربه او نه علمي زده کړې ولري، او له بل پلوه نړۍ هغوی په رسمیت نه پېژني او نه غواړي چې اړیکې ورسره وساتي د دغو سیاسي ملحوظاتو پر اساس باندې. نو په ټول کې ویلای شو چې اوس په افغانستان کې په دغه برخه کې د لوړو زده کړو دغه بهیر چې و چې راپیل شوی و، چې یو څه هیلې یا د راتلونکي لپاره محصلینو او استادانو ته ورکوله په ټاپه ولاړ دي، او تر ټولو بدمرغي خو دا ده چې علمي کادرونه هره ورځ د افغانستان څخه د وټولو په حال کې تاسو به راپورونه اتمن اوریدلی چې یوازې د کابل پونتون څخه چې یو علمي مرکز دی د هیواد په سطح باندې او یو تر ټولو ستر مرکزی پونتون دی د 400 څخه زیات استادان او علمي کادرونه دغه پونتون څخه وتلي او دا لړۍ متاسفانه لا روانه ده. نو زه په ټول کې نه یوازې د ټکنالوژي د وسایلو په کارونې په برخه کې بلکې په ټول کې دغه ټول بهیر د لوړ زده کړو د بهیر روان بهیر څخه په افغانستان کې د نورو هیوادوالو په څیر باندې او دوو کسانو په څیر باندې چې په دغه برخه کې کار کړی دی او پاتې شوی دی ډېره هیله نه لرم او زما به هیله دا وي چې دا وضعیت ژر تر ژره تغییر وکړي او بیرته دغه علمي کدرونه افغانستان ته ولاړ شي او موږ په دغه برخه کې د دنیا سره سیال شو.
تاسو مخکې د معلوماتو د کره کولو موضوع ته اشاره وکړه چې د نوې ټکنالوژۍ په مرسته د معلوماتو یو سیلاب را روان دی په انټرنیټ کې او محصلان باید پر هره لیکنه د علمي لیکنې ګمان ونه کړي. په دې برخه کې د استادانو کار خو خامخا زیات شوی دی. په نوره نړۍ کې د دغه معلوماتو د فلټر کولو لپاره څه طریقه کارول کیږي او په افغانستان کې څه پیشنهاد کوي چې څه وسی؟
علمی منابع معیارونه معلوم دی محصلینو ته. کله چې موږ محصلینو ته تحقیقاتي پروژې ورکولې یا ورکوو موږ هغوی ته معیار ټاکي حداقل دا کار ما او زما په څېر ځینو استادانو کوي چې هغوی د انګلیسي سره بلد وه د دنیا د یوې نړیوالې ژبې سره بلد وه. نو په مقابل کې محصل هم دغه ظرفیت درلودی چې د انګلیسي منابعو څخه استفاده وکړي یا په نورو ژبو د منابعو څخه استفاده وکړي. بیا هلته دا کار اسانه کېدی ځکه چې معیار موږ ورکوي چې مثلا کم ویبسایټونه یا کمی سرچینې علمي سرچینې د اعتبار وړ دي او تر کومه حده دي کارولی شي او کمی د کوم څخه باید ډډه وکړي. د بېلګې په توګه باندې اوس په دغه ویکیپیډیا چې دا خورا پراخ معلومات لري اما تر اوسه پورې په نړیواله سطحه دا په بشپړه توګه باندې د یوې علمي سرچینې په توګه نه سي کارول کېدلی. کیدای شي چې د موادو څخه په د معلوماتو په اضافه کولو کې استفاده وسي اما دا یوه علمي سرچینه ځکه نه سي کېدلی چې دا عام معلومات خپروي. دقیق معلومات موږ نه سو ورته ویلی او د یو پیل په څیر باندې د معلوماتو د ریویو یا د مرور په څیر باندې کولای شي چې هغه څخه موږ خپل معلومات اضافه کړو. بله مهمه نقطه چې زه باید یادونه وکړم دا ده چې په افغانستان کې اوس هم داسې درته ویلی سم چې اکثره محصلین د انګلیسي سره یا د یوې بلې نړیوالې ژبې سره چې هغه په انټرنیټ کې پراخ شتون ولري او پراخ علمي منابع په هغه کې موجود وي بلتیا نه لري. چې زه فکر کوم دا زما د محصلینو دپاره به پیغام دا وي چې دوی که غواړي چې ښه زده کړې وکړي او باکیفیته زده کړې وکړي او خپل علمي تحقیقات په یو ملي په یو نړیوال ستاندرد باندې برابر وکړي دوی باید یوه نړیواله ژبه زده کړي تر څو دغه ستونزه رفع شي. کله چې به موږ په افغانستان کې محصلینو ته پروژې ورکولې یو د دغو ستونزو څخه چې موږ به ورسره مخ کېدلو دغه وه چې محصل به نسوای کولی چې د انګلیسي منابعو څخه یا د یو بلې ژبې د منابعو څخه استفاده وکړي. منابع به زیات وه، منابع به پراخ وه، منابع به د لاسرسي وړ وه، منابع به هر اړخیز وه، خو محصل به دا وړتیا نه درلوده چې دغه څخه استفاده وکړي. نو که موږ غواړو چې د لوړو زده کړو په سیستم کې یو د مثبت تجربه څخه راوړو، هغه باید موږ دغه ژبه چې اوس په دنیا کې منل شوې ده او په دنیا کې اکثره منابع علمي منابع په دغه ژبه کې شته، باید د محصلینو ظرفیت هغه کچې ته لوړ کړو او په ټولو مواردو کې، په ټولو پوهنتونونو کې، په ټولو حتی د مکتب د دوران څخه باید موږ په دغه برخه کې دوی دا ته آماده کړو چې دوی وکولای شي چې په نړیواله کچه باندې د دغو منابعو څخه استفاده وکړي او دغه د ژبې مهارتونه مخکې د مخکې دوی پوهنتون ته راځي ولري.
وروستیو پرمختګونو او دغه د معلوماتو زیاتوالی د محصلانو د لیدلوري په بدلون کې څومره رول لوبولی دی؟ یو محصل چې 40 کاله مخکې 30 کاله مخکې لوړې زده کړې کولې، ستاسو په نظر څه ډول لیدلوری یې درلودی؟ او یو محصل چې نن سبا زده کړې کوي، دغه پروسه څومره چټکه شوې ده او د ده لیدلوری د پخوانیو هغو پرتله څومره توپیر لري؟
دا علمی اساسات خوب په ټول دنیا کې یو دي او موږ نشو ویلای چې په افغانستان کې چې کوم اساس دي هغه علمی نه دي. مثلا د طب په برخه کې، د انجینرۍ په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې او په نور دنیا کې چې علمی دي، خو خبره دا ده چې موږ څومره نو معلومات لاسرسی پیدا کولای شو چې بیا هم هغه د ژبې د مهارتونو موضوع ده او د محصل د وړتیا موضوع ده. په عین وخت د استاد هم مخکې ما د محصل یادونه وکړله، دلته باید یوازې پراپر محصل باندې موانه چول شي. اکثر استادان اوس هم د افغانستان په پوهنتونونو کې، په معتبرو پوهنتونونو کې، دوی د ژبې لازم مهارتونه نه لري چې دوی علمي منابعو څخه کار واخلي. نو دغه تشه د منځه یوړس، یا استاد او محصل دواړه دغه د ژبې مهارتونه ترلاسه کړي، زما په مشخصه توګه د انګلیسي ژبې مهارتونه ترلاسه کړي، زه فکر کوم دا تشه له منځه ځي. دا خپله دوی ته ستونزه پیدا کوي، ځکه چې که دوی دغه مهارت ونه لري، دوی مجبوره دي چې 40 کاله مخکې لیکل شوی چپتر چې د استاد خوا څخه هغه ولولي. خو که دوی مهارت ولري، استاد او محصل دواړه، بیا کولای شي چې نوي معلومات ته لاسرسی پیدا کړي، په اسانه سره یو موضوع درکړي، هغه کې لا ژور ولاړ شي او تازه معلومات ترلاسه کړي. نو په عموم کې په اساساتو کې د علم د علمي معیارونو په برخه کې توپیر نشته، خو موږ باید همیشه ځان اپډیټ په اصطلاح سره وساتو او نوي معلومات ولولو، ترلاسه کړو، تر څو دغه لاره چې موږ پیل کړې ده اسانه او ساده او تکنات ورسی. په ټول کې ویلای شو چې هغه محصل یا هغه استاد چې د ژبې مهارت ولري، د نړیوالې ژبې خصوصا د انګلیسي ژبې مهارت ولري، او هغه استاد او محصل چې دغه مهارت ونه لري، زه فکر کوم ډېر توپیر دی، ځکه د ذهن د معلومات یوازې تر پخوا پورې بادو دي. دوی د نوي نړۍ څخه، د نویو پرمختګونو څخه، د نوي علمي پرمختګونو څخه نه یې خبر، او د ده استناد ټول پر پخوانیو منابعو باندې یې. نو که استاد هم اصل دواړه غواړي چې ښه وځلېږي او په اسانه سره دوی وکولای شي چې دغه راپیل شوی مزل پای ته ورسوي یا په هغه کې پرمختګ وکړي، نو باید ژبه یې حتمن، یوه نړیواله ژبه باید حتمن زده وي، تر څو په دغه برخه کې د ستونزو او د معلوماتو د خلاص سره مخ نه شي.
ډېره مننه. نن سبا نړۍ هغه پخوانۍ نړۍ نه ده، ډېره بوخته ده او په نورو مواردو کې دغه اختصار یا لنډون ته ډېر پام کیږي. اوس نن سبا د لوړو زده کړو په برخه کې څومره دې اړخ ته پاملرنه شوې ده؟ پخوا به مثلا محصل څخه به چې کله د سوال پارچه غوښتل کېدله، ځینو کسانو به د طنز په شکل دا ویل چې د لویشت په حساب مثلا استاد نمرې ورکوي. نن سبا دغه د لنډون یا د اختصار اړخ ته څومره اهمیت ورکول کېږي په نړۍ کې؟
دا ډېر مهم موضوع ده. دلته زه په اروپا کې ځینې پوهنتونونو سره، ځینې پوهنتونونو سره په تماس کې مو د نږدې ګورم. دلته دا موضوع ډیره مهمه ده چې دوی د زده کړو پر کیفیت باندې تمرکز کوي، د زده کړو کمیت دوی ته مهم نه دی. کیفیت په دې معنا چې په هر برخه کې باید کیفیت موجود وي، که د محصل څخه د سوال په برخه کې، که هغه د منابعو د مرور په برخه کې، په هر برخه کې باید مواد او 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 ټول دا برخورد، علمي برخورد باید با کیفیت وي. که څوک یو خبره کوي هغه باید یو علمي ثبوت ولري او یو علمي اساس ولري. تکراری مواد، تکراری خبره، تکراری نظر دلته د مور په اصطلاح سره د مور څخه لوېدلې دي. په همدې خاطر باندې د دوی پرمختګ د نور نړۍ څخه، د درېمې نړۍ د هېوادونو څخه ډېر سری دي. ځکه چې ما به په افغانستان کې لیدله چې یو محصل به په ډېره عادي موضوع باندې، خصوصا د دغه ولایتونو، سترو ولایتونو، د کندهار په څېر، د هرات په څېر، د ننګرهار په څېر، د مزار په څېر، د بلخ په څېر باندې ولایتونو باندې دوی به په ډېرو عادي او دې تکراري موضوعاتو باندې تحقیق کوي او خپل وخت په هغه باندې ضایع کوي. خو دلته دا خبره د منلول وړ نه ده. ته چې په یو شي باندې تحقیق کوي هغه باید یو نوي څه وپنځي او نوي څه ولري. نو دوی ډېر سخت کوشش کوي او محصلین ډېر سخت درس وایي، سخت مطالعه کوي. که ته وګورې ته فکر کوي چې د محصل بل په ژوند کې هېڅ کار نه لري. دوی په ساعتونو ساعتونو په کتابخانو په کتابتونونو کې تېروي، هلته خپل د غربې او د سهار ډوډۍ همالته خوري او کتاب دوی او کتاب او علمي منابع دي ورباندې کار کوي. نو دا موضوع په امتحان کې هم ډېره مهمه ده. که په امتحان کې ته د استاد هو به هو کافي وکړي او بېرته هغه څه چې د استاد سره اورېدلي پرچه یې ولیکي، دلته په ستا نمرې نسبتا هغه چاته ډېرې کمیږي چې ته خپله د خپل ذهن څخه، د خپل درک څخه، د خپل تحقیق پر اساس باندې، د خپل مطالعې پر اساس باندې پر پرچه باندې استاد څه لیکي. که هغه هم یو څلور پنځه کرښې، خو کیفیت باید د هغه محتوا باید ډېر اوچت وي. نسبت ډېر چې تا د استاد څخه هر څه اورېدلي کاپي کوي او بېرته استاد ته لیکي. او په ځینو مواردو کې ځینې استادان واضح د محصلینو ته وایي چې څه چې ما ویلي دي هغه زه په امتحان کې نه غواړم. تاسو په امتحان کې د دغو معلوماتو او د دغو منابعو د دغو خبرو په بنسټ باندې خپل یو څه ولیکي او سوالونه هم داسې جوړوي چې هغه محصل دې ته هڅوي چې دوی باید فکر وکړي او د ځانه یو څه ولیکي او خپل ذهن پراخه کړي، خپله پوهه پراخه کړي، نه نسبت کاپی پیست په اصطلاح سره.
او وروستی سوال دا چې با کیفیته او شی لوړې زده کړې، یعنې کومې لوړې زده کړې؟
شی لوړې زده کړې او با کیفیته لوړې زده کړې، هغه زده کړې ته زما په نظر باندې ویل کېږي چې هغه د یو معتبر اکاډمیک شخص او یو معتبر اکاډمیک منبع څخه و محصل ته انتقال شوي. دغه لوړې زده کړې معنا دا چې هغه څوک چې لوړې زده کړې تدرسوي هغه هم باید دغه علمي او اکاډمیکه وړتیا ولري. هغه څوک چې دغه برخه د منابعو څخه کار اخلي هغه منابع هم باید علمي او اکاډمیکي منابع وي.
ډېره مننه د پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژان چې نن مو د لوړو زده کړو پر مسله د ازادي میلمه پروګرام کې په بحث کې را سره برخه واخیسته.
Oh,